ستړي مشي دا مشال رډيو دا په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې شوې. نن د جمعې ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال رډيو د نن ورځې په دې اخري خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د خبرونو او ریپورټونو لرو. خو د ارڅ د مخه د دې مهال خبرونه اورو. ویان بوریوال کاکړ.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. افغان چارواکي وایي د غلام خان بندر له بیرته پرانستل کېدو سره تجارت زیات شوی دی. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي پر خپل هغه ژمنه ولاړ دی چې کوریایي ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکوي. د پاکستان پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د ملک د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په ایوان صدر کې د یو ځانګړي غونډې پر مهال لاغه څخه سوګند واخیست. په غونډه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ترڅنګ نور لوړپوړي چارواکي هم شریکو. لنډمهاله وزیر اعظم او د هغه کابینه به له آئین سره سم د جولای پر 15مه پارلماني انتخابات کوي. د پاکستان سپریم کورټ د بهرنی چارو د پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون د یو مخکش خواجه آصف نااهلی فیصله لغوه کړی ده. نن د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګګۍ مشر جسټس عمر عطا بندیال وویل چې د پارلمان د څوکۍ لپاره د خواجه آصف د نااهلی پریکړه لغوه کوي. تر دې مخکې د اپریل پر 16مه اسلام آباد هایکورټ نوموړی نااهله ګرځولی و. خواجه آصف د اسلام آباد هایکورټ د فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته تللی و. له پښتون ژغورنی غورځنګ سره د خبرو لپاره ټاکل شوې قبایلی جرګه وایي د خبرو اترو بل ناسته به د جون پر 8 نیټه کوي. دوی وایي دا نیټه یې ځکه پر شا کړې ده چې د پښتون ژغورنی غورځنګ یو شمېر غړو د مصروفیاتو له کبله په پرونی غونډه کې ګډون ونه کړ. له باجوړه د قبایلی جرګې یو غړي ملک بهادر شاه مشال رډیو ته وویل
مونږه تر هغوی سره وخت مقرر و خو څه وجوهات په وجه باندې را ونه رسېدل او آئنده تاریخ انشاءالله زمونږه 7 جون مقرر کړ. دې باندې به هغوی سره خبرې کوو. ها البته د 30 کسانو لیست هغه رالېږلی دی چې دا زموږ جرګه کې شامل کړي.
پښتون ژغورنی غورځنګ مشال رډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې مشران یې په بیلابیلو ځایونو کې دي چې کله سره یو ځای سي نو له جرګې سره د راتلونکي غونډې په اړه به سلام مشوره کوي. افغان چارواکي وایي د غلام خان بندر له بیرته پرانستل کېدو سره تجارت زیات شوی دی. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې دا تجارت دواړو خواو ته زیات کړي. د خوست والي حکم خان حبيبي مشال رډیو ته وویل
جدی هڅه مو ده چې دغه تګ را تک دو طرفه وشيږي او زمونږ تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي زمونږ ملي پانګوالو تجاران هم وکولای شي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په مخه باندې د کرک هغې غړب دی غاړه د قوانینو پرنا کې په خلاصه توګه تګ را تک وکړي.
د پاکستان حکومت د غلام خان بندر د 2014 کال په جون کې د زربیازب عملیاتو تر پیلولو وروسته تړلی وو او د روان کال په مارچ میاشت کې پر ازمایښتي بنیادونو خلاص کړ. شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي پر خپل خاوره پر حق خپل هغه ژمنه ولاړ دی چې کوریایي ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د دې هیواد په پلازمینه پینګ یانګ کې له سرګی لاوروف سره لیده کاته وکړل. د هیواد سرکاري خبري اژانس کی سی این اے لیکلي چې کیم جونګ اون و سرګی لاوروف ته وویل هیله لري چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د شخړې حل کېده او ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکول به په مرحله وار توګه وسه. اجان زیاتوی چې کیم جونګ اون او سرګی لاروف د روس او شمالي کوریا ترمنځ پر همکاریو زیاتول هم سلا سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا د مشر یو مهم ملګری د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره ولیدل. هغه د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون پر 12مه د کېدونکو تاریخي سرمشریزي په اړه خبرې وکړې. د اوکراین چارواکي وایي هغه مشکوک کس یې نیولی دی کوم چې بل ممکنه قاتل ته د خبریال ارکدی بابچینکو د وژلو په بدل کې 40,000 ډالر منلی و. د اوکراین په پلازمینه کیف کې یو عدالت بوریس هرمن په نامه دا کس په ولکه کې ورکړی. د اوکراین امنیتي اداره اس بی یو وایي د ارکدی بابچینکو د قتل مخنیوي لپاره له هغه سره په ګډه کار کړی و او د هغه په صلاح یې د مرګ جالي خبر خپور کړی و. یا د ادارې د مئی پر 9 ویل دې کار د بابچینکو د وژلو لپاره د روسي پلان په شنډولو کې مرسته کړې ده. د جورجیا ولسمشر جورجی میرګولاشویلی په پلازمینه تبلیسی کې د احتجاج کوونکو له مشر سره لیده کاته کړې ده. دا له هغې ورځ وروسته ده چې د هیواد لوی څارنوال د یو داسې لاریون د راوتلو له کبله استعفا وکړه په کوم کې چې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. د مئی پر 1:30 ناوخته پیل سوي د احتجاجي لاریون ګډونوالو تور پورې کړ چې سیاسی کړۍ د دوو زده کوونکو د وژنې په اړه په روانه مقدمه اثر رسوخ استعمالوي. دا 2-18 کلن هلکان د دوو سکولونو د زده کوونکو ترمنځ په نښته کې وژل سوي وو. په دې دوو وژل سوو کې د یوه پلار د دې احتجاج مشري کوي. د ټینګار کوي چې تر پښتنو د لاندې دوو مشکوکو ترڅنګ نور خلک هم د ده د زوی په وژنه کې لاس لري. او رسنی خبر د لوبو د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ دویم ټیسټ لوبه په لیډز میدان کې روانه ده. پاکستان پچ ګټلې او لومړی بیټینګ کوي. څه شیبه وړاندې د څلور لوبغاړو په سر 8 منډې کړې وې. پاکستان لومړی لوبه په 9 ګټلې وه. د خبرونو پای او تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.89 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ او په 2.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ او په 1.55 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28، بنو کې 25 او 30 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټیګریډ وي.
خبرونه د موسم حال او د کرنسیو به یې مواوري دي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو ریپورتونه لرو. د پاکستان نگران وزیر اعظم نن د خپل دندې سوګند پورته کړ. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي په انتخاباتو کې د یوې ورځې ځنډ هم نشي منلی. د خیبر پختونخوا حکومت 15 کاله پوره کړل، خو مدني فعالان په دې دوره کې د ښځو او ماشومانو په برخه کې د حکومت د شو کارونو څخه مطمئن نه دي.
کومونګه د خیبر پختونخوا حکومت د زنانه او ماشومانو حواله سره وادي وګورو او بیا قانونونو وګورو نغد نش پیسې دي.
د پختون ژغورنې غورزنګ او د قبایلی جرګې ترمنځ خبرې د رواني میاشتې 8 ته وزنډې دي.
اول زمونږ د کور خبره ده، موږ به د پی ټی ایم هغه خلک چې د قبایلی سیمې نه تعلق ته چې هغه سره زمونږ نشست شوی دی مخکې په 16 تاریخ، نو ما په خیال چې خبرې ښې روانې دي.
قبایلی سیمې د پښتونخوا برخه شوې. د دې لپاره عبوري انتظامی حکم هم جاری شو، خو دا پروسه به څنګه مخته ځي؟
په 15 میاشتو کې به عدالتي یو سیستم یو سټرکچر تیار شي، نو بیا به هغه کیسې شروع شو چې ایف سی آر به د مز نه ختم شي او هلته به لاندې عدالت جوړ شي.
د پاکستان او نړۍ ورځپاڼو ته کتنې او نور رپورټونه هم لرو، را سره اوسئ. اوسم راځو د دې غړی اولنی خبر ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ او د پاکستان ووم نگران وزیر اعظم وټاکل شو. 13:12 د پاکستان مرکزی حکومت خپله 15 کلنه عینی موده ترسره کړه. په دې اړه نور تفصیل زمنګ د همکار په دې رپورت کې ورو چې د ولسمشر ممنون حسین او نگران وزیر اعظم د سوګند اخیستنې په غږ پیلېږي.
میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین
آمین. تو ایوان صدر اسلام آباد کی شوی دستورہ کی دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے علاوہ دا سینیٹ چیئرمین دا چلور وانو صوبو گورنرانو پخوانی وفاقی وزیرانو او اعلی فوجی چارواکو هم گډون وکړو. ناصر الملک چې په 19 اگست 1950 کې د خیبر پختونخوا سوات ضلع په منګور ښار کې پیدا شوی و نن یې د پاکستان اووم لنډ مهاله وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د ذکر دا چې د تیر ګل په ورځ د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه په یوې خبري غونډه کې د نوموړي نوم د نگران وزیر اعظم لپاره اعلان کړی و. د لنډ مهاله وزیر اعظم ټاکنې نه وړاندې ناصر الملک د پاکستان 22م چیف جسټس په حیث خپل فرایض ترسره کړي دي. نوموړی د 6 جولای 2014 نه تر 6 اگست 2015 پورې په یاد عہده پاتې شوی و. د یادونې دا چې تیره شپه 12 بجې د پاکستان وفاقي حکومت 15 کلنه آئینی موده پای ته ورسېده او شاهد خاقان عباسی د 13م منتخب وزیر اعظم په توګه 10 میاشتې خپله دنده ترسره کړه. د فوزي واکمن پرویز مشرف له حکومت وروستو دا دویم ځل دی چې جمهوري حکومتونه خپله موده سرته رسوي او په ملک کې به د راتلونکي 15 کالو لپاره انتخابات د جولای په 25مه نیټه کیږي.
د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د جولای پر 25مه په کېدونکو انتخاباتو کې د یوې ورځې ځنډ هم د منلو وړ نه دی. بیګا نیمه شپه د قومي اسمبلۍ موده پوره شوه او اسمبلۍ تحلیل شوه. عباسی پرون د اسمبلۍ آخري غونډې ته په وینا کې ویل په پاکستان کې 2 ځلې د ناجمهوري رژیمونو تجربه شوې خو یوه یې هم د هغه هیواد مسلې نشي هوارولی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي د وزیر اعظم څرګندونې ښیي چې ځینې قوتونه د انتخاباتو ځنډولو هڅې کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان تلونکي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون د زیارت پر ورځ قومي اسمبلۍ ته په خپله اخیری وینا کې ویل چې اپوزیشن او حکومت دواړه بد انتخاباتو د ځنډولو ملاتړ ونه کړي.
نن چې اسمبلی خپله موده پوره کوي د جمهوریت سفر روان دی. اوس راتلونکي مرحله د شفافو او آزادو انتخاباتو ده. نه اپوزیشن او نه هم حکومت د انتخاباتو د ځنډ ملاتړ کوي. دا د آئین برخه ده او په دې کې به د یوې ورځې ځنډ هم د منلو وړ نه وي. موږ په تیرو وختونو کې ډېر وارې غیر جمهوري حکومتونه تجربه کړي خو هیڅ یو غیر جمهوري حکومت د پاکستان مسلې نشي حل کولی. د پاکستان مسلې به یوازې هغه حکومت حل کوي چې د ولس په خوښه راشي.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې انتخاباتو وروسته باید په قومي کچه خبرې وشي چې پکې د ملکي او پوځي ادارو تعلق واضح شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ میر افتخار حسین وایي د وزیر اعظم دغه څرګندونې ښایي چې ځینې قوتونه د انتخاباتو د ځنډولو کوشش کوي. نوموړي تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو د انتخاباتو د ځنډولو ویلي دي. د ده په خبره ځکه چې د نواز شریف ګوند مسلم لیګ نون په پنجاب کې د ولس ملاتړ لري او ځینې ګوندونو او قوتونو سره ویره ده که انتخابات پر وخت کیږي نو مسلم لیګ نون به یې وګټي.
دا څه ده چې یو خو د بلوچستان اسمبلۍ نه قرارداد رالو او بل چې کوم دی نو زمونږ د خیبر پختونخوا دلته وزیر اعلی چې کوم دی نو خط لیږلی دی د دې الیکشن په حواله چې یو میاشتې وځنډولی شي. نو د دې خبرو نه اندازه داسې مطلب چې لګي چې یاره ممکن ده چې الیکشن په شا شي.
که څه هم میا افتخار حسین پر دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې کوم قوتونه او ګوندونه انتخابات ځنډول او مسلم لیګ نون ته په راتلونکو انتخاباتو کې ماتې ورکول غواړي خو د شروع په ورځ د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ د بلوچستان اسمبلۍ تر یوې میاشتې د انتخاباتو ځنډولو قرارداد منظور کړ. که څه هم د صوبې وزیر اعلی وایي چې په جولای میاشت کې ډېر خلک حج لزي نو ځکه غواړي چې انتخابات تر یوې میاشتې پورې وځنډول شي خو اپوزیشن لیډر بیا ویلي چې د یاد قرارداد هدف جمهوریت له منځه وړل دي. بلخو د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند د تحریک انصاف مخکښ شوکت یوسفزی وایي ګوند یې غواړي چې انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي. خو د په خبره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک شخصي وړاندیز و چې انتخابات دې وځنډول شي او د قبایلي سیمو هغې سره دې یو ځای وکړل شي.
البته پرویز خټک صاحب په خپل ذاتي کیپاسیټي کې هغه دا ویلي چې د فاټا الیکشن چې دی هغه مطلب دا چې زر پاسبل نه دی نو هغه ورسره یو ځای کول غواړي. نو بیا دا تجویز و چې لگی لیٹ کې چې دا یو ځای وشي.
که څه هم د پاکستان انتخاباتو کمیشن پرون مشر لوته ویل چې انتخابات به پر خپل ټاکلي نیټه د جولای پر 25مه کیږي، خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په وار وار ویلي چې د انتخاباتو ګډوډولو هڅې روانې دي. څو ورځې مخکې نواز شریف تور پورې کړ چې د هغه پر ضد په احتساب عدالت کې کیسونه د دې لپاره درج شول چې نوموړی له څوکۍ لرې کړل شي او د پخواني پوځي واکمنو پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ودرېږي. خو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په مختلفو موقعو ویلي چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې یې غیر جانبدار دي. نواز شریف د مای په 23مه په یو خبري غونډه کې ویل چې آئین شکنی یا د حکومت ماتولو فیصله یو څو پوځي جنرال اعلان کوي. نوموړي زیاته کړه باید ټول ادارې په خپلو قانوني حدودو کې کار وکړي او باید د خلکو استازي پالیسیان جوړ کړي. د پاکستان پوځ په وار وار ویلي چې دوی جمهوریت پلوه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ نن د خارجه چارو پخوانی وزیر خواجه محمد آصف د اسلام آباد های کورټ لخوا د ناهلی فیصله نه قانون وګرځوله. د دې وروسته خواجه آصف کولی شي چې په ټول ټاکنو کې برخه واخلي. بل لورته د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی عثمان ډار وای لدی وروسته به د خواجه آصف سره په ولسی عدالت کې مقابله کوي. خواجه آصف نږدې یوه میاشت مخکې د عدالت لخوا ناهل ګرځول شوی و. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د سپریم کورټ د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د خواجه محمد آصف لخوا د نظرسانۍ په درخواست اورېدنه وکړه. په دې موقع جسټس عمر بندیال په خپل لنډ فیصله کې د اسلام آباد های کورټ لخوا د نوموړي پر ضد د ناهلې فیصله ناقانونه وګرځوله او وی ویل چې د خواجه آصف نه د شتمنیو څرګندولو وخت کې ځینې تېروتنې شوې په کوم چې عدالت دی د ټول عمر لپاره ناهل نشي ګرځولې. د دې فیصلې وروسته پخواني د خارجه چارو وزیر او د پاکستان مسلم لیگ غړي خواجه محمد آصف راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغستی شي. د سپریم کورټ له فیصلې وروسته نوموړي خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې الله په ده باندې رحم وکړو او په ده باندې د الله ډېر احسانات او مهرباني دي. بل پلو د خواجه آصف پر ضد اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کوونکي د پاکستان تحریک انصاف غړي عثمان ډار د سپریم کورټ د ودانۍ بهر له رسنیو سره خبرو کې وویل چې دوی به د خواجه آصف سره د ولس په عدالت کې مقابله کوي. نوموړي وویل ماته د دې خبرې خوشحالي ده چې زما مقابله به اوس د خواجه آصف سره د سیالکوټ د ولس په عدالت کې کیږي. هغه د دې لپاره چې کله د اسلام آباد های کورټ نوموړی د ټول عمر لپاره ناهل کړو. نو خواجه آصف وویل چې عثمان ډار د سیالکوټ د ولس په عدالت کې ماته ماته نشي راکولی، نو ځکه مې د عدالت په ذریعه د انتخاباتو نه بهر کوي. نو خواجه آصف صاحب زه تاته مبارکي درکوم، نن ستا ناهلي به حال شوه او په سیالکوټ کې به یو ډېر غټ الیکشن کیږي. زما استا تر مینزا
سیالکوټ میں ایک بڑا زبردست الیکشن ہوگا آپ کے اور میرے بیچ میں.
یاد رہے کہ دروان کال دا اپریل پر شپگوشتما نیٹا اسلام آباد ہائی کورٹ دا جج اتر امین اللہ پا مشرے کی عدالت خواجہ محمد آصف پا باہر ملک کی دا نوکری کولو او آقا بیا پا خپل اشتمنیو کی دا نصر گندولو پا طور دا طول عمر لپارا ناحل گرز ولے ہو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو دیرشتم آئینی ترمیم پر مسودې لاسلیک کړی چې ورسره دا قانون شو او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه شوې. د قبایلی اصلاحاتو لپاره د پخوانی حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز پرون د لاسلیک مراسمو ته وویل وس د قبایلی سیمو ولس هم د پاکستان د نورو خلکو په څیر حقونه لري. د خیبر پختونخوا پخوانی سیکرتر رستم شاه مومندوی په قبایلی سیمو کې د نور پاکستان په څیر انتظامی جوړښتونه عملي کول به ډیر وخت ونیسي. اسرار علم مومند پر تفصیل راکړي.
د پاکستان ولسمشر د زیارت پر ورځ پر یو دیرشم آئینی ترمیمی بل له لاسلیک کولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې ورګاډې کړې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد کې دغه بل لاسلیک کولو دستوري ته د خپلې وینا پر مهال ویل چې دا کار به په سیمه کې ثبات ته لار هواره کړي. د فاټا اصلاحاتو لپاره د جوړې حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز یادې دستوري ته وویل چې پر دغه بل د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې او اوس د دغو سیمو ولس ته د هیواد د نورو برخو د ولس په څیر حقونه ترلاسه دي. سرتاج عزیز زیاته کړه مخکې چې کومې قبایلي جنسۍ وي هغه اوس په ضلعو بدلې شوې دي. د فاټا وکیلانو اتحادې مشر اجاز مومند پرون مشال ورته ویل چې اوس د فاټا ټریبیونل یا پولیټیکل ایجنټ فیصلې د هیواد په نورو عدالتونو کې چیلنج کېدای شي.
د ہائی کورٹ سپریم کورٹ ایکسٹینشن اگر یو طرف سے قانونی حوالہ مانے اوشو 247 درمیز میں لاس خبردی کی بیاس داسی سسٹم زمون گ وینو جی بیوروکریسی مخ ترازی یاد اشے سٹاپ کی گی نو مون گ بیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ ترازو زگہ چ اگر دا دا لیگل کوسچن دے کوسچن اف لا
پاکستان مشر ممنون حسین د قبائلی سیمو لپاره یو عبوری انتظامی امر هم لاسلیک کړ. اجاز مومن وای دغه انتظامی امر مطلب دا ده چې تر څو په قبائلی سیمو کې د قوانینو نافذولو لپاره ټول انتظامات نوی شوي نو تر هغه بعد دغه لنډمهاله انتظامی امر په اساس نظام چلول کیږي. د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری رستم شاه مومن وای که څه هم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځول شوی او ایف سی آر قانون ختم شوی خو اوس به هلته د هیواد د بندوبستي سیمو ادارې غځول او په هغو کې د چارواکو ګمارل وي او دا هر څه به ډېر وخت نیسي. خو د په خبره چې کوم کارونه سمدستي ممکن دي نو هغه به له اوسه پیل شي.
زه فکر کوم چې اول سره به دا چې هلته پولیټیکل ایجنټان چې کوم دي هغه به ډپټي کمشنران شي او هغې ته به هغه پاورز ورکړی شي لکه د ډسټرکټ مجسټریټ او اے پی ایل چې کوم دی هغه به سب ډویژن مجسټریټ وي او دا شان هغې چې کوم اپلیټ دغه به یو کمشنر وي او د کمشنر د فیصلو خلاف اپیل به هائی کورټ ته کیږي. په دې کې سیول او کریمینل کیس دواړه دي خو فرق پکې صرف دا دی د سټ ایریا نه چې هلته به یو کونسل اف ایلډر یا جرګه به مقرر کیږي. ڈپٹی کمشنر باغ جرگم مقرر رہی اور داغی فائنڈنگز بیا چکم دے داغی چکم فائنڈنگز دی اغا بیا ڈپٹی کمشنر دا اختیاری کی اغا ہو رہی تا سیول کیسی او کرمینل کیسی او کچا دا خلاف دای نو بیا کمشنر تا اپیل کی دی او وزیر اعلی چکم دے داغی باس جوړ شي.
د قبایلی سیمو لپاره لن محل انتظامی امر کې دا خبره هم شامل ده چې تر سو دی سیمو ته پولیس نوی لیگل شوی نو هلتبه لولاندې فعال سیمایي ځواکونه خپل ذمہواریو ته دوام ورکوي. د فاټا یو دیرشم آئینی ترمیمی بل د پاکستان پارلیمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی منظور کړ او پرون د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون جوړ شو. تر دې قانون مخکې د پاکستان قبایلی سیمې چې اوس پورته ضلع ویل کیږي د وفاقي حکومت لخوا اداره کېدلې. دا په اوو ایجنسیو مشتمل وي چې پکې باجوړ، خیبر، مومند، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، اورکزی او کورمرازی.
دا مشال ریډیو دا
له پښتون ژغورنې غورزنګ سره د خبرو لپاره ټاکلي قبایلی جرګې ویلي ټاکل شوی وای چې تیر ماښام په پیښور کې د دوی او د غورزنګ مشران سره وویني خو د پښتون تحفظ تحریک غړي د مصروفیاتو له کبله حاضر نه شول. دوی وای اوس یې د جون 8 نیټه د جرګې لپاره ټاکلی. غورزنګ مشال رډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي مشران په بیلابیلو ځایونو کې دي او جرب له جرګې سره راتلونکي غونډې په اړه پریکړه وکړي. پامیر ساحل تفصیل راکړي.
ټاکل شوی وه چې تیر ماښام د پېښور په حیات آباد کې د قبایلي جرګې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ترمنځ جرګه وشي خو د پښتون تحفظ موومېنټ غړو د مصروفیاتو له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په غونډه کې ملک بادرشاه، ملک علاءالدین، ملک خان مرجان، د پارلمان غړو شاجي ګل افریدي، ساجد حسین توري او پخواني صوبایي وزیر شاه فرمان او داسې یو شمېر نورو مشرانو ګډون وکړ. د غونډې یو ګډونوال او د باجوړ ملک بادرشاه مشال راډیو ته ویل پښتون تحفظ غورځنګ سره د ناستې لپاره وخت ټاکل شوی وو خو هغوی حاضر نه شول.
مونږه تر هغوی سره وخت مقرر وو اوس وجوهات بوجه باندې راو نه رسیدل او آئنده تاریخ ان شاء الله زمونږه 7 جون مقرر ک دې باندې به هغوی سره خبرې کوو. ها البته د کس کسانو لیست غوړه لګلې ده چې دا زمونږ جرګه کې شامل کې په دې ټولو خبرو باندې با 7 تاریخ باندې مونږه غور کوو. جی
یو بل ګډونوال شاجي ګل افریدي ویل وخت پر وخت د خیبر پښتونخوا له گورنر، اعلی وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې شوې دي او هغوی باور ورکړی دی چې د آئین او قانون د نن بعد د پښتون تحفظ غورځنګ غوښتنې مني.
د جرګې جوړېدو نه بعد هم زمونږ خبرې شوې دي د گورنر سره، د وزیر اعلی سره، چیف سیکرټری وو هغه دا خبره راته وکړه چې کومه خبره هم د آئین او د قانون او د پښتنو د اصول لاندې وي هغه هر یوې خبرې ته سټیټ تیار دی او د سټیټ ادارې تیارې دي. نو مونږ ته خو د سټیټ د طرف نه دا اختیار راکړل شوی دی چې تاسو کومه خبره مو کوي د آئین او قانون و د پښتنو رول لاندې نمونږ به یې منو.
ملک خان مرجان ویل دوی په جرګو کې لومړی د قبایلي سیمو د مشکلاتو خبره کوي او بیا د ټولو پښتنو پر ستونزو باندې غور کوي او دا جرګه به غځوي.
معامله زمونږ د فاټا ده، د فاټا نه روانه شوې ده. مونږ به اول د خپل کور خبره کوو، بیا به د پښتنو خبره کوو، بیا به د غونډ پاکستان خبره کوو، د امن خبره. خو اول زمونږ د کور خبره ده. مونږ به د پی ټی ایم هغه خلک چې د قبایلي سیمې نه تعلق ته شک او شبه نشته پکې چې هغه سره زمونږ نشست شوې ده مخکې په 16 تاریخ زمونږ شوو، نو ما په خیال چې خبرې ښې روانې دي. زه یقین کوم چې په پراتلون کی 7 تاریخ با یو پازیټیو ریزلټ اوسی.
پختون تحفظ غورځنګ مشال راډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي د دوی غړي په یو ځای نه دي، ځنې وانه تتلی، ځنې سوات او بیا ځنې په ډیر اسماعیل خان کې دي، او چې کله یو ځای شي نو بیا به پراتلون کې غونډه کې د ګډون لپاره سلا مشوره کوي. پختون تحفظ غورځنګ وایي دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړي. په قبایلي سیمو کې ځمک لاندې بمونه د پاک شي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځورول کېږي او د حقایقو او پخلاینې کمیشن دی جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ وایي د غورځنګ ځنې غوښتنې جایز دي او ځنې یې منل شوي هم دي.
پرون د زیارت پر ورځ د پاکستان ولسمشر پر 1/10 آئینی ترمیمی بل له لاسلیکولو سره قبایلی سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا کې ورګړې کړې. خو له دې وړاندې په 1/9 د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره یو عبوري انتظامی امر هم لاسلیک کړ. قانون پوه اجاز مومن زمنګ له همکار اسرار عالم مومن سره په مرکه کې وای، تر څو چې په قبایلی سیمو کې د قوانینو نافذولو لپاره ټول انتظامات نوي شوي نو تر هغې به دغه لنډمهاله انتظامی امر پر اساس نظام چلول کیږي. دا چې په دې انتظامی امر کې څه خبرې دي په اړه یې اجاز مومن وای.
اوس چې دا کوم عبوري کوم نوی حکم راغلی دی، دا هم دې لپاره دی چې په 15 میاشتو کې به عدالتي یو سیستم، یو سټرکچر، یو بنیاد تیار شي. نو بیا به خپل هغه کیس شروع شو چې ایف سی آر به د مز نه ختم شي او هلته به لاندې عدالت جوړ شي. اپیلیټ کورٹ چې کوم دی چې موږ ورته کمشنر عدالت دی، دلته به راشي سیشن جج او د سیشن جج نه پس په بیا دغه کیسونه ډایرکټ های کورٹ ته راځي. څومکه اوس پورې نه سیشن جج تعیناتی شوی دی، نه د هغه د عدالت د بلډینګ سه پروګرام شوی دی، دغه د لاندې عدالت سه پروګرام نه دی شوی، او دغه سه های کورٹ هم وایي چې موږ سره د ججانو ډېر کمې دی، د لپاره نور ججان اخیستل پکار دي. چې څو پورې دا سیستم برابر شي په 15 میاشتو کې، نو عدالتي سیستم چې دی دا به خود به خود ختم شي.
چې په قبایلي سیمو کې چې اوس کوم عدالتي نظام دی همدغه به روان وي او دا په کوم عبوري انتظامي امر دی په هغه کې همدغه خبره شامله ده، نورې به څه خبرې دي؟
دریمه خبره پکې بیا د صوبایي سیټ اپ ده چې په اسملو کې سیټونه ورکول او د صوبایي چې کوم اختیارات دي، کوم انتظامی اختیارات دي، هغه کې بیا فاټا سیکریټ دی، ګورنر پولیټیکل اډمنستریشن دی، او د صوبایي چې کوم انتظامی سیکریټ دی، نو هغه بیا د دوی خپل یو سټرکچر او یو بنیاد تیارول دي. لکه د فاټا سیکریټ په صوبه کې زم کې دل ټول اختیارات افسران به د صوبې لاندې راځي، نو دغه سه لاندې چې کوم انتظامی اختیارات او د پولیټیکل اډمنستریشن سره، او دغه سه د ګورنر سیکریټ سره کوم اختیارات او د فاټا چې هغه به د وفاق د فیډریشن د طرف نه باغ نمائنده او فاټا کې به هغه امر چلیده او کنټرول کول به، نو دغه اختیارات به اوس په مزه مزه صوبې ته راځي. په دې کې غټه خبره په صوبایي اسمبلی کې سیټونه ورکول دي. اوس هغه د لپاره الته تیاری کول دي، هغه کې د الیکشن کمیشن، صوبایي الیکشن کمیشن ډېر زیاتې ذمہواری ده چې هغه به دغه خپل کارونه سرته رسوي. نو دغه د لپاره ډېر زیات نه زیات ټایم چې تم دی دا 2 کال ورکړی دی. د عدالتي سیستم د لپاره کم دی، د صوبایي سټرکچر بنیاد د لپاره زیات دی. خو 2 کال ضروري خبره نه ده، دا په میاشت دو کې کېدی شي، دا په شپږ میاشتې اتو میاشتو کال کې هم کېدی شي چې څومره زر دا امر دا بنیاد مکمل شي، نو دغه د فاټا دا مکمل سټرکچر به ختم شي چې کوم دا زور سیستم دی.
که څه هم نو تاسو دا وایئ چې مطلب دا کوم 1/10 آئینی ترمیمی بل چې لاسلیک شو او هغه په قانون بدل شو، نو بیا ښکاري خو داسې چې دغه کوم مخکې عبوري انتظامي امر دی هغه به له منځه ځي، خو په هغه کې بیا دا خبره نشته چې دغه به د کوم وخته پورې وي. دغه عبوري انتظامي امر دغه خبره هم په دې کې نشته چې دا به تر کوم وخته پورې وي.
بالکل، هغه چې کومه د کمیټي جوړه شوې ده او دوی کومه مسوده تیار کړې ده، نو دوی د بل متعلق دا خبره کړې ده چې دا به د دې زیات نه زیات ټایم چې کوم دی دا 2 کاله دی. اوس که فرض کا د دې ټایم دوی مختص کړی نه دی په بل کې، په دغه بل کې چې دا به څومره ټایم پوری وي، نو دا اختیار اوس صوبې ته راغی، دا صوبه ختمول شي. یو جمله خبره دا ده چې دا د های کورټ سپریم کورټ لکه آرټیکل 238 د میز نه لاړ، نو د دې مطلب دا شو چې د های کورټ سپریم کورټ اختیارات په خپل وغځېدل. هلته
قانون پو اجاز مومندو چې د قبایلی سیمو لپاره د جاری شوی عبوري انتظامی امر په اړه یې د مشال د همکار اصرار مومند پوښتنې ځوابولې. او اوریدونکو اوس هم په پیښور کې 5:30 شوي دي. له بوریوال کاکړه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په ایوان صدر کې له هغه څخه سوګند واخیست. لنډمهاله وزیر اعظم او د هغه کابینه به له آئین سره سم د جولای پر 15 پارلماني انتخابات کوي. د پاکستان سپریم کورټ د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون د یو مخکښ خواجه آصف د نااهلی فیصله لغوه کړې ده. تر دې مخکې د اپریل 15 اسلام آباد های کورټ نوموړی نااهله ګرځولی او ویلي و چې خواجه آصف د متحده عرب اماراتو د اقامې پر نه ظاهرولو له عین سره سم صادق او امین نه دی پاتې. خو خواجه آصف د دې های کورټ د دې پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته تللی و. له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره ټاکل شوې قبایلي جرګه وایي د خبرو اترو بل ناسته به د جون پر 10 نیټه کوي. دوی وایي دا نیټه یې ځکه پر شا کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د مصروفیاتو له کبله په پرونی غونډه کې ګډون ونه کړ. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ بیا مشال رادیو ته په لیږلې پیغام کې ویلي مشران یې په بیلابیلو ځایونو کې دي چې کله سره یو ځای سي نو به سلام مشوره کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي پر خپل هغه ژمنه ولاړ دی چې کوریا ټاپوز مبال له اټمی وسلو پاکوي. د شمالي کوریا مشر پرون د دې هیواد په پلازمینه کې د روس د بهرنی چارو وزیر سره لیدو کاته وکړل. د اوکراین چارواکي وایي هغه مشکوک کس یې نیولې دی کوم چې بل ممکنه قاتل ته د خبریال ارکیدی بابچینکو د وژلو په بدل کې $40,000 منلی وو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې یو عدالت د بوریس هرمن په نامه دا کس په ولکه کې ورکړی دی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس هم زمنګ همکار د ځینی پاکستانی ورځپاڼو ادارې لستی دي چې مهم ټکی دروري.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي چې پکې دوه دوه ژبې ورځپاڼه جنگ خپلې ادارې کې وایي په جمهوریت نظام کې انتخابات ډېر لوی ارزښت لري، خو له بده مرغه په پاکستان کې انتخابي تاریخ څخه نه دی پاتې شوی. خو د دې حقیقت نه هم سترګې نشي پټې دی چې د جمهوریت نظام د ودې لپاره په وخت پاکي او رڼې او غیر متنازع ټول ټاکنې ډېرې ضروری دي. ادارې اخر کې وایي په پاکستان کې د جمهوریت د تسلسل جاري ساتلو لپاره به د پاکستان ټول ادارو سیاسی ګوندونو لپاره ډیر صبر او احتیاط سره انتخابات په خپل وخت کولو لپاره اقدامات کول وی. او کدی لړکی لګ هم تیر وطن وکړې شو نو دا برتنونکي کې د ټولو لپاره مسلې جوړوي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورسپانه خپل ادارې کې وایي پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا وروسته په پنجاب کې هم د نگران وزیر اعلی لپاره د ناصر کوسا نوم بیرته واغیست. ادارې وایي کو کته چې نو پنجاب کې د نگران وزیر اعلی د ټاکنې لپاره د پاکستان تحریک انصاف سره ډیر وخت وو او چې کله د ناصر کوسا نوم غوړ کړې شو نو د پی ټی آی خلکو د دې هر کله وکړو او د خپل کامیابی وګرځوله. خو په سلورم ورځ دغه نوم بیرته واغیستل شو. ادارې وړاندې لیکي چې دا نوم عمران خان په خپل خوښ کړی وو. څو بیا ویل کېدل چې دا په غلطۍ کې ورکړې شوې دي. د طارق کوسا نوم ورکول غوښتل. ادارې زیاتوي چې دا سلوبې نه دي، دا ډېره اهمه او سنجیده معامله ده او د پاکستان تحریک انصاف دی عمل ته په سیاسي حلقو کې د یو ټرن یا بیرته ستنېدو په نظر کتل کېږي. او پښتون ادارا پورته کېږي چې یو ګوند د نگران وزیر اعلی فیصله نشي کولی هغه به ملک څنګه وچلوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې په خیبر پښتونخوا کې په کوم را ودونو باندې لیکلي او وایي غریبي، صنفي عدم مساوات، د تعلیم کمه او د بیروزګاری له وجې اکثر دا مسلې رامنست کیږي او خلک جنکی په کم عمر کې ودوي. ادارې زیاتوي بل په لوپ تعلیمي ادارو باندې ته ترهګری حمله هم جنکی له تعلیمي ادارو لري ساتلی او هم په دې وجې د جنکو په کم عمر کې د ودونو شرع سیوا شوي دا.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پر کرخه په شوي اوربند لیکنه کړې چې پکې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ پخوانۍ ډزبندۍ هم څېړلې دي. هلته د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په افغانستان کې پر ښځو د تشدد پیښو ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهم برخې دراورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم د پاکستان او هند ترمنځ د اوربند تړونونه په تیر وخت کې هم څو ځل مات شوي دي، خو بیا هم د سیمې خلکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر پر لانجمنه پوله د شوي اوربند هرکلی وکړ. ورځپاڼه زیاتوي د نهې پر ورځ شوی دغه تړون که کامیاب شي نو دا به د دواړو ایټمي ملکونو ترمنځ په یوه داسې سیمه کې موقت اوربند وي کومه چې د اوږدې مودې راهیسې د بدامنۍ ښکار ده. ورځپاڼه لیکي څېړونکي د دواړو خواوو ترمنځ اوسني تړون ته ډېر خوشبین نه بریښي، ځکه چې دا اوربند په داسې مهال وشو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات نه کیږي. ورځپاڼه د څېړونکي پروفیسر جیکب لخلی وایي په 2003 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ دې ډول اوربند تر ډېرې مودې دوام وکړ، او هغه ځکه چې د اوربند په دوران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره خبرې اترې هم روانې وي. په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو او بیا په کابل کې د هند په سفارت تر حملو وروسته دغه مذاکرات ختم شو. هند د دې بریدونو تور په پاکستان میشتو ترهګرو ولګوو کوم چې پاکستان رد کړ. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ یو رپورت خپور کړی چې پکې راغلي د ملګرو ملتونو پلټونکو په افغانستان کې د ښځو سره د زور زیاتی 328 کیسونه څېړلي او په دې رسیدلي چې دغلته زیاتره کیسونه تر محکمو نه رسیږي. د دې پر ځای چې اړوند چارواکي د اغیزمنو شوو خلکو سره په قانوني چارو کې مرسته وکړي دوی په زور جوړې کولو ته مجبوروي. رپورت وایي په زنانو د جنسي زیاتی د تیزابو حملو او یا په زور جنسي عمل ته مجبورول هغه جرمونه دي چې په دې برخه کې په اغیزمنو فشار اچول او دوی جوړې ته مجبورول په افغانستان کې د ښځو د تحفظ لپاره د جوړ شوي قانون خلاف ورزي ده. راپور وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په دې کې پاتې راغلی چې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې راکمې کړي. رپورت په 2015 کال کې د رامنځته شوي پیښې حواله ورکوي او زیاتوي چې په دغه کال په رڼا ورځ په کابل ښار کې د فرخندې په نامه یوه میرمن په دې ناسم تور ووژل شوه چې ګویا د قرآن پاک سپکاوی یې کړی. د ډاکټر غنی حکومت نه یوازې په دغه پیښه کې ککړ یو شمیر خلک د قانون منګولو ته ونه سپارل، بلکې هغه ولسی غوښتنې هم له پامه وغورځولې چې په عملي کولو سره یې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تشدد راکمېدای شو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا له لوري له اروپایي ټولنې، کاناډا او مکسیکو سره د فولادو او المونیم پر درآمداتو د ټیکسونو لګولو اعلان نړیوال غبرګونونه پارولې دي. پر دې درآمداتو ټیکسونه له نن عملي کیږي. داسې هم ویل کیږي چې دا اقدام ښایي د واشنگټن او لویدیځو ملګرو ترمنځ تجارتي جګړه وزېږي، ځکه چې اروپایي ټولنې او کاناډا ویلي دا موضوع به د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته وړي. احمد تکل د مشال رډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت ژباړلې.
متحدو ایالاتو د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو، کاناډا او مکسیکو د المونیم او فولاد پر وارداتو د معافیت په ختمولو سره له خپلو یو شمیر متحدانو سره تجارتي جګړې ته لاره پرانیسته. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس پرون اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو، کاناډا او مکسیکو څخه متحدو ایالاتو ته د المونیم او فولاد پر صادراتو په 25% تعرفه سر لنن جمعې ورځې څخه نافذه ده. راس وویل هیله ده چې په دې اړه له کاناډا، مکسیکو او اروپایي کمیسیون سره خبرې به دوام وکړي، ځکه د ده په وینا یو لړ مسلې شته چې باید حل شي. خو د فرانسې ولسمشر له واشنگټن سره د خبرو وړاندیز رد کړ. ایمانویل مکرون وویل د امریکا د متحدانو پر تولیداتو د تعرفې د لګولو په اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه د هر راز خبرو ور بندوي. مکرون د واشنگټن دا اقدام ناسم وباله او ویل په دې اړه به له ولسمشر ترامپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د فرانسې د مالی وزیر برونو لومایر وویل چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت د نړیوالې سوداګرۍ په برخه کې د کاوبای فلمونو په څیر رول لوبوي. لومایر وویل چې د امریکا لخوا وضع شوې تعرفې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره خورا زیاتې خطرناکې دي، ځکه د ده په وینا تجارتي جګړه به د ټولې نړۍ اقتصادي پرمختګ زیانمن کړي. د واشنگتن د دې پریکړې منتقدان وایي امریکا په داسې یو حالت کې خپل لویدیز متحدان له ځانه لرې کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د لمینځ وړو او د منځني ختیځ د ثبات په څیر په ګڼ شمېر نړیوالو مسایلو کې د خپلو متحدانو ملاتړ ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د سوداګرۍ کمیشنرې سیسیلیا مالمستروم پرون وویل اروپایي ټولنه چمتو ده چې د واشنگتن د دې اقدام په ځواب کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې دعوه پیل کړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویاند وویل لندن له دې کبله سخت خپګان څرګندوي. ویاند زیاته کړه چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معاف وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې اروپایي ټولنه به په هوښیارۍ سره د دې اقدام په وړاندې ګډ ځواب ورکړي. مرکل وویل اروپایي ټولنې واشنگتن ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې دا اقدام د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له اصولو او مقرراتو سره سمون نه لري. د مکسیکو حکومت هم د امریکا د اقدام په وړاندې ځوابي اقدامات اعلان کړي او ویلي دي چې د متحدو ایالاتو پر ځینو تجارتي تولیداتو به مناسبه تعرفه وضع کړي. او د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو ویلي دي چې د امریکا دا اقدام د منلو وړ نه دی. ښاغلي ترودو پرون وویل چې کاناډا به د امریکا په وړاندې خپل ځوابي اقدامات ډیر ژر اعلان کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
کایوی خواته د پاکستان په څلور وړو صوبو کې د نگران وزیر لګانو د انتخاب پاړه اختلافات مخې ته راغلي دي. نو بل خو د بلوچستان اسمبلی غواړي چې انتخابات دی وزندول شي. په عین حال کې د پنجاب د ځینو ضلعو نوې حلقه بندۍ کال ادم ګرځول شوې دي. دا چې څېړونکي د موجوده حالاتو پاړه څه نظر لري تفصیلي مليحه امیرزاده راکړي.
د زیارت په ورځ د پنجاب صوبې لپاره نامزد نگران وزیر اعلی ناصر محمود کھوسا په داسې حال کې د دغه چوکۍ سنبالولو نه پشا شو چې یو وارې په نامزدګۍ یې د رضا کېدو وروسته تحریک انصاف ښاغلي کھوسا د نگران وزیر اعلی په توګه د منلو انکار وکړ. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې هم پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام په مشاورت سره د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د منظور افریدی په نوم اتفاق کړو، خو پاکستان تحریک انصاف ترې پشا شو. په عین حال کې بلوچستان اسمبلی تر اګست میاشت پورې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی او په پنجاب کې د نوو حلقه بندیو په سر هم اختلافات مخې ته راغلي دي چې اسلام آباد های کورټ د ځینو ضلعو نوې حلقه بندۍ کل ادم ګرځولې دي. دا چې دې حالاتو ته تجزیه کاران په څه نظر ګوري او دا حالات د پارلماني انتخاباتو په وخت ترسره کېدو کې خنډ خو به جوړ نشي. د پاکستان د پارلماني چارو او شفافیت انسټیټیوټ بل ډاټ یو چارواکي احمد بلال محبوب وایي داسې خدشه نه لري چې د انتخاباتو په لاره با سخند یا رکاوټ مخې ته راشي. خو البته کپلو یا کچا حلقہ بندې کل ادم ګرځول کیږي، نو دته به کتل وی چې بیا به الیکشن کمیشن څنګه دا معاملہ سنبالوي.
پاپولر چیز تو نہیں ہے پاکستان میں انتخابات کو
په پاکستان کې دا عامه خبره نه ده چې د انتخاباتو د ځنډولو مطالبه کیږي، خو ظاهر ده چې ځینې هغه کسان چې د انتخاباتو د سګټې حاصلولو امید نه لري د هغوی لخوا انتخاباتو ته د نقصان رسولو او یا د ځنډولو خبره مخې ته راځي. خو د هغې څه خاص اهمیت نشته. په وفا کې د نگران حکومت معامله ډېر په ښه طریقه سرته ورسېده. په صوبو کې لا وخت شته. ګوره، دوه سیاسي ګوندونه وي چې هغوی ته فیصله کول وي، نو دا وخت اخلي. وخت اوس هم سم دی. که دوی صلاح نشي نو پارلماني کمیټې ته به دا خبره ځي، او هلته هم ونشي نو بیا الیکشن کمیشن ته خبر زی. نو د هغې له وجې زه نه وینم چې انتخابات به وزنډیږي او باقی حالات هم راته داسې نه ښکاري.
بلخوا په پاکستان کې د آزاد او شفاف انتخاباتو ادارې فافین سیکرټری جنرال سرور باری مشال ریډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د بوري حکومتونو جوړېدو په وخت هم داسې خبرې کېدې.
د بلوچستان اسمبلی لخوا د انتخاباتو موده غځولو قرارداد ناسم دی. دویمه خبره دا ده چې د پارلمان او اسمبلی ټولو غړو ته معلومه وه چې په جولای میاشت کې به انتخابات ترسره کیږي. نو بیا هغه خلک چې دا خبرې کوي نو هغه خو یا تیار نه دي دي او یا دوی د یو سازش برخه جوړیدل غواړي، خو په پاکستان کې ټول په دې متفق دي چې انتخابات به په ټاکلې شوې نیټه وشي. د یو څو کسانو لخوا د انتخاباتو مودې غځولو خبره د منلو وړ نه ده. ماته نه ښکاري چې انتخابات به د ځنډ ښکار شي، ځکه چې د دې څه وجه موجوده نه ده.
سرور باری د نوو حلقه بندیو په هکله د اعتراضاتو په اړه وویل چې الیکشن کمیشن سره د دې مسلې د هواري لپاره درې لارې موجودې دي. ټاکل شوې چې په پاکستان کې عام انتخابات د جولای په 25 وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د الیکشن لپاره ټولې تیاری مکمل کړي دي. د موجوده حکومت موده ختمې تو پس په مرکز او صوبو کې نگران حکومتونه د شاوخوا 2.5 میاشتو لپاره واک سنبال کړي.
ټولنه او سختريزي اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده، انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنو شبکې د بشري حقوقو په لړ کې د اسمبلی د 15 کلن کار په اړه ریپورت خپور کړي چې پکې اندېښنه ښودل شوې چې اسمبلی پر ښځو د تشدد او د ماشومانو د ودونو د مخنیوي مسودې منظورې نه کړې شوې. د ټولنو مشرانو او غړو تیر ماښام په یوه غونډه کې د ریپورت تر خپرولو وروسته مشال رډیو ته وویل مسودې تیارې وي خو اسمبلی منظور نه کړې. د خیبر پختونخوا اسمبلی البته د ښځو نرخزیو او ماشومانو د حقونو نور قوانین منظور کړي. غلام غوث تفصیل لګي.
د پښتونخوا د مدني ټولنو شبکې 13 ورځ په پیښور پریس کلب کې د بشري حقوقو په اخلا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د تیرو 15 کلونو د کارکردګۍ په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا اسمبلی د ښځو په ضد د کورنی تشدد او په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو دوه مهم قوانینو جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. مدني پال قمر نسیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
خو کومنګ د خیبر پختونخوا حکومت د خزانانه او ماشومان حواله سره وادي وګورو او بیا قانونو ګورو نه غد نش په حساب دي. حکومت ختم شو خدا بلونه پیش نه کړل شو. د ماشوموالي د ودونو حواله سره مونږ وګورو نو د یونیسف یو ریپورت مطابق په پاکستان کې 21% ودونه داسې دي چې غد 13 کالونه کم عمر کیږي او 3% جنکه داسې دي چې غد 15 کالونه هم کم وديږي. کم د پاکستان قومي انساني حقوق کمیشن د دغه ریپورت مطابق خیبر پختونخوا په بعضو ډیسټریکټو کې د ودونو کم شره ده نو هغه 74% ده. نو دا یو ډیر های شره ده او حکومت په دې باندې اګری هم وو. حکومتي وعده هم وي خو موږ وکړو چې هغه د یو وعده هم وفا کولو نه کوششونه کړو او حکومت هم داسې ختم شو.
د بلو وینز په نوم د غیر دولتي تنظیم سره کارکونکي مهنور د کورنی تشدد د پیښو د شمیرو په اړه مشال ریډیو ته وایي
Human Rights Watch 2018 report راغله دی آی کې واځ لیکل شوې ده چې 1000 کیسز د ډومېسټک وایلنس اور وایلنس اگینست وومن رپورت شوې دي. دا په یو کال کې دي د ډومېسټک وایلنس کیسز، اسید اٹیک، اونر کیلینګ او نور چې کوم وایلنس دی هغه کیسز رپورت شوې دي.
یو بل مدني فعال عمران ټکر وایي د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیولو لپاره ریاستي ادارو او د اسمبلی ممبرانو له خپل کردار لوبول پکار دي.
2 بلیون د سیو یو د کومره لواده یو د غریلو تشدد چې هغه په دې 13 کالو کې پاغه باندې د هر طرف ته مشورته مو شو پای کې وزیر اعلی سره پخپل باندې دلچسپي هم ظاهر کړه. خدای باوجود په دې 15 کالو کې دا 2 بلیون چې دا صوبایي اسمبلی نه پاس نشو.
په خبري غونډه کې مدني پالانو وویل د خیبر پختونخوا د موجوده صوبایي اسمبلی موده خو پای ته ورسېدله خو په کار ده را روانه صوبایي اسمبلی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیولو لپاره موثره قانون سازي وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پختنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري. زمون پختنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شي.
بیګه نیمش په د خیبر پختونخوا اسمبلی د خپل 15 کلن وخت له پوره کېدو سره تحلیل شو. بلدیو کومار د لګکیو پر څوکۍ منتخب داسې کس دی چې یوازې دوه ورځې د اسمبلی غړیتوب ولرو. پر ده د وژنې تور و چې له کبله یې مقدمه تر اوږدې مودې روانه وه. البته د انتخاباتي کمیشن او پېښور هایکورټ پر امرونو سربیره داسې موقع نه برابرېده چې بلدیو کومار د اسمبلی د غړیتوب لوړه وکړي. په اړه یې رپورټ اورو.
دا لګکیانو په خصوصي چوکې منتخب شوی بلدیو کومار د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یوازنی غړی و چې صرف د دوه ورځو دپاره د صوبایي اسمبلی غړی پاتې شو. د بونیر ضلع سره تعلق لرونکي بلدیو کومار په 20 می د صوبایي اسمبلی د غړي په حیث سوګند پورته کړو او په 23 می د خیبر پښتونخوا اسمبلی خپل د 50 کالو میاد پوره کېدو وروسته ماته کړې شوه. بلدیو کومار د اروخات سردار سورنګ سنگ د مرګ وروسته د لګکیانو په چوکې د اسمبلی غړی جوړ شو. خو بیا بلدیو کومار د سورنګ سنگ د مرګ په تور ونیول شو او په زندان بندي شو. د اسمبلی د غړي په حیث د سوګند وروسته بلدیو کومار مشال ریډیو ته وویل:
ما خو د اول ورځې نه په هغه رب باندې یقین او هغه رب هغه بری راکو او د اسمبلی ته د اخرنی ورځ دپاره راولېږم. زه هم چې د مینارټي د حق دپاره څومره جنګېدی شو جنګېږم.
سردار سورنګ سنگ چې د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د لګکیانو په خصوصي چوکې د منیر نه د اسمبلی غړی منتخب شوی د لګکیانو دپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار هم او هغه په کال 2014 کې د اپریل په میاشت کې نامعلومو وسلوالو ووژلو او د هغه د مرګ ذمہواري هغه وخت وسلوالو طالبانو واخیسته. خو بیا ځایي پولیس بلدیو کومار او نور ملګري د سورنګ سنگ د مرګ په تور ونیول او 2 کاله پس چې کله په 26 اپریل بلدیو کومار په پېښور هایکورټ کې خپله مقدمه وګټله نو هغه د صوبایي اسمبلی د غړي هغه چوکۍ هم ترلا سکړه. دا سورنګ سنگ په حق لا بلدیو کومار وای:
سردار سورنګ سنگ زما ډیر خمر غره او بلکې داغه مدر نوم تاسو ته پوس کوه شي. زما داغه بچپن ډیر خپل تیر وته دي. په دې الیکشن دوران کې هم هغه زما خپل راغله. زوم داغه خپل تل بنیر کې مو پروګرامونه کړی دي. د سواد د ممبرانو په دې کې گواه دي چې موږ یو ځای پروګرامونه کړی. زما رو روچن خلکو خپل مفاد لپاره یا صد لپاره چې شوی دي داغه نزونه ما خبر.
د انتخاباتو کمیشن بلدیو کومار د مخکنه د صوبایي اسمبلی غړی ټاکلې او خو بیا پاکستان تحریک انصاف او صوبایي اسمبلی سپیکر د بلدیو کومار سوګند پورته کولو کې خندان اچول. پېښور هایکورټ هم د بلدیو کومار د سوګند پورته کولو امر کړی او خو چې کله به هغه صوبایي اسمبلی غونډې ته راغلو نو پس ناسبانه به د اسمبلی غونډه وځنډول شوه.
کم کار چې الله پاک کوي کنه نو هغه کې زموږ به سل برخه خي. زه خو وسوم که په هغه ټیم باندې زور اغلې وي او خلکو وي چې په سنټ کې دا ووټ خرڅ کو یا د خرڅو نو پدې هم نوم د لاک لاک شکر وباسم دا غرب ولې چې موږ ځان له د سک کمیونټي او ځان له خپل کمیټیانې دی خپل دغه دی دغه د پاره به موږ کو سبب په هغه کې به مان ښکارې دم چې راز یو سک ولګې دم پیسې واغست.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا موجوده اسمبلی په 23 می خپل 15 کاله میاد پوره کړو. خو په دې دوران کې د صوبایي اسمبلی 15 غړي په حق رسیدلي وو چې 4 پکې په ډزو یا بمی چاودنو کې مړه شوي وو. په دغه کې د قانون پخوانی وزیر اسرار الله ګنډاپور او عمران ممن په ځانمرګي بریدونو کې سردار سورنګ سنگ او فرید خان په ډزو او ارباب اکبر حیات په خپل مرګ مړه شوي وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او وسوم د روزي ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی. نن به واوري چې روزا څه ډول عبادت دی او ولې د ویل کېږي چې روزا یوازې او یوازې د خدای لپاره ده. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکړي.
یو ورور پوښتنه کړې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد او حدیث شریف څه مطلب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل نه روایت کوي او قدسی حدیث دی په بخاری او مسلم دواړو کې راغلی دی چې الله عز وجل فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. د انسان او د بنی آدم هر عمل د هغه لپاره دی خو یوازې روژه زما لپاره ده او زه د روژې ثواب ورکوم. اشکال دا دی چې اعمال چې دي صالحه دا خو ټول د الله جل جلاله لپاره کیږي، نو د روژې تخصیص ولې الله عز وجل کړی دی چې یوازې او یوازې روژه زما لپاره ده؟ نو دا یوه مهمه پوښتنه ده. په حقیقت کې د دې څو وجوهات دي. لومبی وجه دا ده چې که زکات د خلکو په مخ کې ورکې خلک به ووایي چې دا ډیر سخی دی او خامخا د هغې اثرات معلومیږي. که بل څوک ونه وایي چا چې تا نه پیسې اخیستي، هغه وایي چې والا دا سړی ښه سړی دی. که منځونه اوږده اوږده کې د خلکو په مخ کې خلک وایي چې دا شیخ صاحب دی او ښه سړی دی او صوفي صاحب دی. خو روژه داسې یو عمل دی چې تر څو پورې ته ونه وایې نو بل څوک په دې باندې نه خبریږي او نه پوهیږي. نو په دې کې د للهیت او خالص د الله جل جلاله کېدلو چانس زیات دی. بله وجه دا ده چې د هر عمل اجر الله جل جلاله مقرر کړی دی. لکه په بل حدیث کې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې کل عمل ابن آدم یضاعف له. هر عمل د بنی آدم چې دی په هغه کې اضافه ورته کیږي او د هغې اندازه معلومه ده، یا لس چنده یا سل چنده یا اووه سوه چنده. الا الصوم، یوازې د روژې نه پرته، چې روژه داسې عبادت دی چې د هغې اجر یوازې الله تعالی جل جلاله په خپله ورکوي چې څه یې خوښه شي. دریمه وجه دا ده چې په سابقو امتونو کې او نورو هغو قومونو چې شرک کړی دی په ټولو انواع عبادت سره شرک کړی دی، خو په روژې سره چا هم شرک نه دی کړی. روژه د الله نه سوا د بل چا لپاره نه دی نیول شوی. چې یو سړی وایي چې والا زه درسته ورځې ناریم په دې خاطر باندې چې پلانکي سړي ته نږدې شم، دا کار نه دی شوی. نو په دې خاطر باندې روژه یوازې د الله عز وجل لپاره ده او الله عز وجل د خپل علم او فضل مطابق د دې اجر انسان ته ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو د خبرونه اخري شیبو تر رسیدلی یو، خو دومره وخت لرو چې د بوریوال کاکړنا د مهم خبرونو سرټکی واورو.
د پاکستان پخوانی چیف جسټس ناصر الملک نن د ملک د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په ایوان صدر کې له هغه څخه سوګند واخیست. لنډمهاله وزیر اعظم او د هغه کابینه به له آئین سره سم د جولای پر 15مه پارلماني انتخابات کوي. د پاکستان سپریم کورټ د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون د یو مخکښ خواجه آصف د نااهلی فیصله لغوه کړې ده. تر دې مخکې د اپریل پر 16مه اسلام آباد های کورټ نوموړی نااهله ګرځولی او ویلي وو چې خواجه آصف د متحده عرب اماراتو د اقامې پر نه ظاهرولو له آئین سره سم صادق او امین نه دی پاتې. خو خواجه آصف د اسلام آباد های کورټ د فیصلې پر ضد سپریم کورټ ته تللی و. له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره ټاکل شوی قبایلي جرګه وایي د خبرو اترو بل ناسته به د جون پر 8 نیټه کوي. دوی وایي دا نیټه یې ځکه پر شا کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د مصروفیاتو له کبله په پرونی غونډه کې ګډون ونه کړ. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي پر خپل هغه ژمنه ولاړ دی چې کوریایي ټاپو وزمه به له اټمي وسلو پاکوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د دې هیواد په پلازمینه پینګیانګ کې له سرګی لاوروف سره لیدکاته وکړل. د اوکراین چارواکي وای هغه کسیا نیولې دي کوم چې بل ممکنه قاتل ته د خبريال ارکیدی بابچنکو د وژلو په بدل کې $26,000 منلیو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې کی عدالت د بوریس هرمن په نامه دا کس په ولکه کې ورکړی دی. او د جورجیا ولس مشر جورجی میرگولاش ویلی په پلازمینه تبلیسی کې د احتجاج کوونکو له مشر سره لیدکاته کړی دی. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د هیواد لوی څارنوال د یو داسې لاریون د راوتلو له کبله استعفا وکړه په کوم کې چې په زرګونه کسانو برخه اخیستې وه.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او د دې سره د خبرونه او د مشال ریډیو نننې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان بوریوال کاکړو تخنیکی همکاري روهیلی ته اجازه ورکړي. سبب بیا حاضرېږو لدی ورستو په همدې سپورډیو ریډیو اوریدل شي. ښه روزماتي ولرئ.